Then.
د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د څپاندې 15 میلیون ډالرو په ارزښت د سوداګریز هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. د هوکړه لیکونه پرون یکشنبه په کابل کې په وینا سکه د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شوې. ناسته کې د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وویل تمه لرو چې له ازبکستان سره مو د سوداګرۍ کچه تر 3 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. په کابل کې د ازبکستان سفیر ایبک عثمانوف د تاشکان او کابل ترمنځ نوو هوکړو ته په اشاره وویل سکه افغانستان او ازبکستان ته صادرات 3 برابره شوي دي. له دې وړاندې طالبانو له ازبکستان سره ترجیحي سوداګریز هوکړه لیک لاسلیک کړی و. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه زیاته شوې، خو افغان سوداګرو ته د ویزو په برخه کې ستونزې پر ځای دي او نشي کولای دغه سوداګر په وخت ازبکستان ته ویزې ترلاسه کړي. ایران او پاکستان هوکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د دواړخیزي سوداګرۍ کچه 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. د پاکستان د دولتي خبري اژانس راپور له مخې صدر اعظم شهباز شریف د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان سره په ګډه خبري ناسته کې داسې اسناد لاسلیک کړي چې موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ 10 میلیارد ډالرو ته د سوداګرۍ رسول دي. اوس مهال د تهران او اسلام آباد ترمنځ کلنۍ راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د اگست په 2مه لا یو لوړ پوړي پلاوی سره په ګډه په دورځني سفر اسلام آباد ته تللی. لا پزشکیان مخکې د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د 2023 کال په اپریل کې اسلام آباد کې له شهباز شریف سره د 10 میلیارد ډالرو د سوداګرۍ خبره کړې وه. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي دواړو لورو د ټکنالوژۍ، نوښتونو، کلتور، تعلیم، د ځوانانو چارو، روغتیا او بحري امنیت په برخو کې موافقه او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. پزشکیان له اسرائیل سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته اسلام آباد ته په سفر تللی او مخکې ویلي وو که شرایط مساعد شول افغانستان ته هم سفر کوي، خو معلومه نه ده چې هغه به افغانستان ته سفر وکړي او که نه. په استرالیا کې میشت د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبغاړو په دې هیواد کې د نړیوالو استعدادونو د پیژندنې په سیالیو کې ګډون کړی و. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه سیالۍ تیره میاشت وی او تمه ده د سږ کال د دوستانه نړیوالو لوبو لپاره د افغان ښځینه لوبغاړو درویش کسیزه لوبډله جوړه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د فوټبال ډېر شمېر ښځینه لوبغاړي استرالیا ته کډوالې شوې. په تېرو نږدې 4 کلونو کې دا لوبغاړي د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره مبارزه کوي. دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې د مې په میاشت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغان ښځو د کډوالو لوبډلې جوړول تصویب کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د یمن په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له کبله 8 کسان مړه او 94 نادرکه دي. د دغې ادارې په ټکو پېښه پرون یکشنبه رامنځته شوې او په کښتۍ کې سپرو کډوالو غوښتل ځانونه د عربو مالدارو هیوادونو ته ورسوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر ایشوټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په کښتۍ کې 1,350 کسان سپاره وو چې ډېر شمېر یې د ایتوپیا اتباع وه. دغه خبره د 450 ډوب شوو کسانو جسدونه یې موندلي او 14 نور کسان لا نادرکه دي. لا دغه پیښې 12 کسان ژوندي پاتې دي او د دې احتمال شته چې نادرکه کسان مړه وي. بل پلوه روټرز خبري اژانس وایي په کښتۍ کې 1,350 کسان سپاره وو چې یوازې نه ژوندي پاتې دي. له دې وړاندې د یمن په سواحلو کې د یو بلې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 2 کسان مړه او 1,680 نور نادرکه شوي وو. او د روسیې په لری ختیځ کامچی تاکا کې د روسي زلزلې له کبله له 5 پیړۍ وروسته اورشیندې یا آتشفشان فعال شوی دی. په روسیې کې د اورشیندې پیژندنې نړیوال پروګرام وایي دغه اورشیندې د روسي زلزلې لپاره په 1550 کال کې په سیمه کې رامنځته شوی و. د کامچی تاکا د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي له کراشنسکوف اورشیندې پورته شوی چې د ایرو له خوړې 6 کیلومتره لوړه ده چې ختیځ ته د آرام سمندر پر لور روانه ده. روسی کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې د چهارشنبه د ورځې 8.8 درجې زلزلې وروسته ښایي په سیمه کې د 2 اونیو لپاره له زلزلې وروسته ټکانونه پیښ شي. د یکشنبه په ورځ 8.8 درجې زلزلې د کویرل ټاپوګان ولړزول. د زلزله شوه د کاماشیتکا ټاپو وزمې په پیټرو پاول فوسکو کې وشوه. له 2010 کال راهیسې دغلته د شوو زلزلو تر ټولو ځواکمنه هغه وه. له دې ځواکمنې زلزلې وړاندې په 2011 کال کې په جاپان کې د رښتر په کچنده 1.1 درجې زلزله شوې وه چې څه باندې 15,000 کسان پکې وژل شوي وو. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو مدافع وکیل منزی ککړ د سیاستوالو، خبریالانو، وکیلانو او د مدني ټولنې له فعالانو وغوښتل دي چې د کډوالو په پلوي دي د دوی غږ پورته کړي.
په نړیوالو موکړه دي تاسو د پاکستان ګورنمنت په دې مسله کې انګیج کړي او دغه ډیپورټیشن دغه پروسس ودروي. همدارنګه موږ د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا ډیپورټیشن ودروي.
وړاندې به سر واوري چې د دغه کډوالو د غږ پورته کولو لپاره کوم نور اقدامات شوي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هوا ګرمه ده او خلک د برېښنا له کمښت شکایت کوي، طالبانو د 10 میلیارد ډالر په ارزښت د برېښنا د تولید یو تړون لاسلیک کړی دی. وړاندې به د دغې تړون په اړه سره نور جزئیات واورئ چې افغانانو بخصوص هغوی چې د برېښنا له کمښت سره مخامخ دي ګټه به ورته سوي. ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې ونې په پیلېدو سره په افغانستان کې هغه مېرمنې چې له بېوزلۍ سره مخ دي وایي چې دوی د نه خوراک له کبله نشي کولی خپلو ماشومانو ته د اړتیا وړ شیدې ورکړي. وړاندې به د دغې اونۍ په اړه هم راسره واورئ او په دې اړه چې مور له خوا ماشوم ته د شیدو ورکړه څومره ګټوره ده په دې اړه به هم راسره تفصیل واورئ. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیالم. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د پیوستون پاړه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیل او د دې کمیټې غړي منیزي کاکړ له وکیلانو، خبریالانو، سیاستوالو، څېړونکو، د مدني ټولنې فعالانو او له سازمانونو غوښتل چې د بیان په لاسلیک کولو دي د افغان کډوالو د حقونو د ساتنې او د دوی د جبري ایستلو سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
له پاکستان د افغان کډوالو ته ایستلو بهیر د درولو د غوښتنو په دوام د کډوالو لپاره د دغه هیواد د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی په یاد هیواد کې د افغان کډوالو سره د پیوستون په هدف دی وی خبر پاڼې خپرولو دغه کډوالو ملاتړ کړای او د پاکستان د حکومت له دې پریکړې سره خپل مخالفت څرګند کړای دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیل او د دې کمیټې غړي منیزي کاکړ له وکیلانو، خبریالانو، سیاستوالو، څېړونکو، د مدني ټولنو فعالانو او سازمانونو غوښتي چې د دې بیان په لاسلیک کولو دی په یاد هیواد کې د افغان کډوالو له حقونو ملاتړ وکړي. نوموړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کوم کې چې موږ د نړیوالو زم چې کوم انټرنیشنل ارګنایزیشن کوم څه کډوالو لپاره کارونه کوي دا رنګه د هیومن رائټ اکټیویست یا د سي نور خلک ستي د انساني حقوق لپاره کار کوي دا رنګه په نړیوالو موکړې دي تاسو د پاکستان ګورنمنټ په دې مسله کې انګیج کوي او دغه ډیپورټیشن دغه پروسس ودروي. همدارنګه موږ د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا ډیپورټیشن ودروي او یو پراپر میکانیزم راوړي کډوالو ته باید دا حق ورکړل شي چې
په دې بیان کې چې د یکشنبې په ورځ د اگست په 3 په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې لخوا په ایکسپان خبره شوې په کې راغلي چې د دغه هیواد پر ټولو برخو کې د پولیسو وروستي عملیات د هغو نړیوالو تړونونو پر وړاندې د حکومت بې پروايي ښیي چې دوی لاسلیک کړي او تصویب کړي دي. دغه کمیټې د ډیرایو افغان کډوالو د نیولو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې په ټکو یې ډیرای قانوني اسناد لري او زیاته کړې ده چې دوی قانوني استازي او رسنیو ته لاسرسی نه لري او قانوني اسناد د پاکستاني پولیسو لخوا ثبت کیږي. په دې بیان کې چې د ګڼ شمیر سیاستوالو، وکیلانو، خبریالانو او مدني فعالانو لخوا لاسلیک شوی راغلی چې له 3 میلیونو ډیر افغان کډوال د ایستلو له سمدستي خطر سره مخ دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته یاستول به دوی له زورونو، زندان، شکنجو او حتی مرګ سره مخ کړي. د ګډ اقدام کمیټې د پیوستون په اړه په خپل دې بیان کې د غراز غوښتنه کړې چې په پاکستان کې ټول افغانان باید په رسمي ډول د ټولنې د یوې برخې په توګه وپیژندل سي. د دایمي استوګنې یا تابعیت ورکولو زمينه ورته برابر سي او په ټکو کې د پناه غوښتنې د اصولو پر بنسټ اړین ملاتړ ترې وسی. تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم د پاکستان له حکومت وغوښتي و چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه له سره غور وکړي. دغه راز په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر استازي فلیپا کاینلر هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه مایوسونکې بللې وه. د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې 1.4 میلیون پی او آر کارت لرونکو ته د دغه هیواد د پریښودو وروستی خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په هغه بیان کې چې د یو شمیر پاکستاني رسنیو او فلیپا کاینلر خبر کړی د پاکستان په ټولو ایالتونو کې امنیتي ځواکونو ته امر سوی چې د پی او آر کارت لرونکو په ګډون ټول غیر قانوني افغان کډوال وباسي. د دې کارتونو موده د جون په 13 نیټه پای ته رسیدلې ده، که څه هم تمه کېده چې دا موده به وغځول سي او په دې اړه بحثونه هم روان و، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د جولای په 13 په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د دې کارتونو موده ونه غځوي. پی او آر کارت یا د افغان کډوالو د نوم لیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2008 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې نادرا لخوا د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په همکارۍ صادر شوی و. پاکستان په 2023 کال کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تمه کېږي په راتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات سي. د دفتر د جولای په 20 په یو بیان کې وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 3,40,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
په داسال کې چې د افغانستان خلک د هوا لګرمیدو سره سم د برېښنا لکه مخته او پر لپسې پرچاوي او شکایت کوي. د طالبانو حکومت د 10 میلیارد امریکایي ډالر په ارزښت د برېښنا د تولید د لوی تړون د لاسلیک خبره کوي. طالب چارواکو ویلي د دې پروژې په پلي کېدو سره چې د 10,000 میګاواټ برېښنا تولید ظرفیت لري، افغانستان به د انرژۍ په سکتور کې پر ځان بسیا کړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د برېښنا د تولید د یو ستر قرارداد د لاسلیک کولو اعلان کوي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت او حتی نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د ښاریانو وایي چې د هوا په ګرمېدو د برېښنا پرچاوي هم زیاتې شوي او دوی یې د جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
په ګرمېدو سره نو ایله څلور ساعته کې ځینې وخت سره غلې دي چې پوره 3 ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي. او څنګه چې دا د کور کارونه ټول د برق په واسطه ترسره کېږي نو نشتون یې ډېر لوی سر خوږی خلکو ته جوړ کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ورته شکایت کوي.
کابل خو ډېر مشهور ده په برقي باندې چې برق نشته پکې، نو ګرمي ته په خوکه ګرمي په کابل کې نو د خلکو ته ستونزه سره مش او مشکلات سره مخ دي. دلته پکې نشته ماشومان په مشکلات کې، خو کافي اندازې سره مشکلات دي په ټول کابل کې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د انرژي او اوبو وزارت او خصوصي شرکت عزیزي ګروپ ترمنځ د برېښنا تولید لپاره د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر د شامې په ورځ د زمري په 11 نیټه په خپله ایکس پانه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې تړون پر بنسټ به د ګازو ډبرو سکرو اوبو باد او لمریزو سرچینو څخه د 10,000 میګاواټ برېښنا تولیدولو پروژه پیل سي. د دغه خبر پاڼې له مخې له دې تولیدي برېښنا څخه به 4,000 میګاواټ برېښنا عامو خلکو ته او 6,000 میګاواټ به صنعتي فابریکو ته ځانګړي سي. په خبر پاڼه کې راغلي چې اساسي ګروپ خصوصي شرکت او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تخنیکی ټیمونو د پروژې سروې وروسته ډیزاین به په راتلونکو 6 میاشتو کې بشپړ سي او بیا به له 2,000 څخه تر 3,000 میګاواټ برېښنا د تولید عملی کار پیل سي. طالبان وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به تر راتلونکو وو څخه تر لسو کلونو پورې نه یوازې افغانستان د برېښنا په برخه کې په بشپړه توګه په ځان بسیا سي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته به هم برېښنا صادروي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کلونو راهیسې په وارداتي برېښنا تکیه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي، او دا هیواد هر کال